de ustedes. د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنځ د سیالۍ له نوي پایله هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پیل څرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بداله دي.
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې په هغه باندې هغوی راکړه ورکړه وکړي. نو مهمه دا ده چې د خلکو پر ځای په فشاره صرافانو باندې سار تیز شي تر څو د احتکار مخه ونیول شي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکو وروسته د عباس ستانګزی او دوا نور مولایانو غیابت د ستانګزی کورنۍ وای نو موړه مریض دی. طالب سرچینی وای هیواد نه وتله. ملا عبدالقادر خانی ته ملا عزیز شجاع هم ل نیوکو وروسته نظر کړي.
نو د کټمن د پاکستان لازمي ځکه چې دی تحصیل کرده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره او پاغه کې د بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او خکوي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي. بدنامي یو په رقم د افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علمانه د حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی. حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او افغان نجونو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه. طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللی. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ده ورکړې چې افغان نجونو ته بورسي ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره یې ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره سوي دي د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې هلته ځي دا د طالب دپاره د دوی د ملایانو دپاره ملا هیبت خان دپاره ننګ ده پیغور ده شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کړي. که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولس ته هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندښ له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلې او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویو موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو لګواخ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه 18 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول اتیا افغانیو ته د یو ډالر خطلې بیاره وغورځي. دغه راز د طالبان رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هیواده د حواله لارې تر 50,000 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی. او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بل خو د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي رادیو ته وایي دوه میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید درې میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وځنډیږي. خو د طالبانو ویان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ مهال کې خو کولای شي چې زموږ مشکل حل کړي. خو دا چې په اوږد مهال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله لگی چې څومره هم د هواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات را کمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بل اخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزشي، او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي، خو علت یې نه دی ویلی چې آیا دا د طالبانو د مشر دغه پریکړې له امله بندې شوي چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسې وي. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندوی فنډ نه تغذیه کېدلی. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسؤلانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتري وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دا شیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونو نه فائدہ وانه غستله. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مرروبیو دا هغه شدید مخالفین ندی چې دوی سو سو زل سرګندونه کړي وي چې د دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبري عملی کړي په طالبانو وسیله سخت بندیزونه دوی ولګول، هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندي کړلې، او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړل چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پوري طالبان رښتیا ونه وایي خپل خلق خپل ملت ته تاسو انتیا برابر نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نو کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي، خو فکر مدارې چایې طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې بدیا غیسوي یا د افغانانو غم باور سره وي کنه وي، خو د افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځای مو مشر مولا هیبت الله خونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ رادیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزي ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
چې خدای نه کړ سبا یو چیز دګر دی سبا دګر یو چیز دګر دی او وطن هو وطن بر ما هم از ما چیز کدا خداوند دین ما او وطن ما باید او الله ودا کول لري تاسو خوش اشخاص نه کړو اشخاص اگر دیگه کې پرستش اشخاص اصل د اسلام د شریعت نیست. هر کس یک پرستش اشخاص ته کوي نه زنده تاسو دی ګای شه واس برادر ما یو څه چې دې بلان افراط ته دې بار مې کړو د خصوصا د مجاهدین صبر
نو اصل حقیقت دا دی چې د هلته بهر اوسي کې خپل کورنۍ سره او د تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه، بلکې د ټول د درې کالو کې د مسله کې بل دا دی چې کچیرته داسې واقع روخ ورکړي چې د ته دا خطر او وختار ورکړ شوی نو د کتمن د پاکستان لازمي ځکه چې د تحصیل کرده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره او پاغه کې د بالکل تاثیرات شته دي. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکایي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی آزاد رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تک ټولې آوازې رد کړي او زیاتی تر موسمي ناروغي وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت آزاد رادیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزي تیرونی ویلیو د طالبان حکومت د شریعت له مخې نه بلکې د خپل خوښې په اساس 40 میلیون نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حق محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکې کړي او د راپرزیدو اندېښنې ښودلې، خو بل خوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازی او سم پالنه باندې نیوکې وکړي،
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګپ وګپ باندې مبارزه کړی او د دوی لپاره کار کړی او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس غملی شي، نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل لوړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني، افغان ولس به څنګه وشي کولی یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولی یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولی چې بدوی انتقاد وکړي؟ تاسو وګورئ په لسګونو علمای کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزي، دا د افغان ولست او حتی علمای کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بې عدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره موږ کوو مجرد چې دیج نوزو زاز موږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کېږي، خو هغه خلک اچوي بتنګ آمد بجنګ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه سلبریش شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده، د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسیل شي دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په امر باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې یو مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زبوندی کیږم زوریږم یا ما سره خشن چلند کیږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې آزادیګانې لپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي د حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علمانه دا حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیرونی له 14000 افغان ځوانانو او 15000 افغان پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو لاخیستل کې دورسته. د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپل فعالانو توند نیوکې کړې دي او د نجونو له علم سره دښمنی د خپل رژیم د راپرزیدو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4500 نوې تعلیمي بورسې اعلان کړې دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسې ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او دا ورپسې تبلیغات روان دي، خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توند نیوکې کړې دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم د خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغر د خبر نسی پکې کوي چې دا به له لاسه وګرځي، دا پانی دی. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي؟ لكن دي رب العالمين فیصله ور باندې راغله په یوه سورزو کې درهم برهم ک لمخې چپ ک
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي، ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي، ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي. آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب دپاره، د دوی د ملایانو دپاره، ملا هیبت خان دپاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې وننیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل ریسټورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو ګشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړې دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنا نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبانو ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې یې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریا یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشیا د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی. د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبان دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا وسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپي یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړی وي، د نوري دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړي چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیر اونۍ لنډ خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیر اونۍ له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریې مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشره محمد الجولاني د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشره به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پوز منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د تحریر شام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوه او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. د سوریې د نوي وخت رسیدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا پر رسنیو کې کلک څارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کیږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تېره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولې، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکترانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکترانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکترانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده، او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکترانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکترانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکترانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکترانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي، او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تېره اونۍ د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شلو ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښی لاس باندې بالینګ کوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 2.5 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی، په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شویو لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
ډېر زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنټ سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره محنت خواري شوې او په موږ هغه اعتماد چې کوو موږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش همدا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کړو او خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډېره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي، او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
بلخوا د ICC د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنۍ لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شلو ورځو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی، په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبر بیا ده چې تیره اونۍ د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکي او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس ادا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندېښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تېرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هېواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي مېرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستې مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولې او آنلاین نکاح یې ورسره کړې وه، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کښېنولې چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومته غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
سفلے میں پریدی یوانا دوانا سفلے میں پریدی یوانا دوانا لکل لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوانا دوانا سپنے میں پریدی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکے لزرمی ساوے زگر ویراؤکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسند پکڑم خرسے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے
جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوئی رات وائی چی بی سوادہ